سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې شپږ بجې دي. تاسو زموږه کله ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سندو سوداګری وزارت وایي چې تیر 1403 لمریز کال کې له هند سره د سوداګری کچه 790 میلیون ډالر وه. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد نن سه شنبې رسنیو ته ویلي چې د سوداګری په دې کچه کې 628 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او 235 میلیون په ارزښت واردات شامل دي. که څه معلومه نه ده چې افغانستان له هنده کوم توکي وارد کړي، خو جواد ویلي دي چې دوی هند ته انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. افغانستان د چابهار او واګې بندرونو او یوه هوایي دهلیز له لارې له هند سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي او افغان سوداګر پخوا ویلي وو پاکستان له هند سره ترانزیت کې ورسره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړې ویلي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 څخه تر 100 کیلومترو په ساعت کې اټکل کیږي. د ایران د دولتي رسنیو په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر اویو ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تیرېدو وروسته له هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګیدلی نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل د 26 نیټې د 14 علت سم روښانه کړی نه دی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا 14 په ناسمه توګه د سودیم پر کلورایډ د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سودیم پر کلورایډ د توغندیو د سون په موادو کې کارول کیږي. او د اوکراین او روسیې ترمنځ د بریدونو په تبادله کې نن سهار یوه 12 کلنه نجلۍ د اوکراین په دنیپرو پتروفسک سیمه کې او دوه تنه نور د روسیې په سرحدي سیمه بلګرود کې وژل شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین سل بیپیلوټه الوتکې توغولې دي. دا دغه بریدونو پایله کې اوکراین ته مالي زیان اوښتی او درې تنه پکې ټپیان شوي هم دي. بل لور ته روسي چارواکو ویلي بلګرود کې پر یوه موټره د اوکراینی ځواکونو برید کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر له اوکراین سره درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند به د مې میاشتې له 8 تر 10 پورې نافذ وي چې د نازي جرمنانو په وړاندې د شوروي اتحاد د بریا له 80 کلیزې سره برابرې شپې ورځې دي. د اوکراین ولسمشر د پوتین دغه اعلان نمایشي بللی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. له پاکستان راسته مشوي کډوال شکایت کوي چې لستون سره مخ دي.
خوراکي مشکلات کې موږ دي خوراک د پاره هیڅ نه لرو. څار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته.
دا کډوال په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یونیت سیار وایي له پاکستان ویدان راسته مشو او کډوالو ته د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. بل پلاو بیا د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې.
ولته په بازار کې 1500 او تر 1700 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوي دي.
پکتیا ته به هم ورشو چې د یوې لسیزې دښمني په دوستي اوښتې ده. ماشو د دښمنۍ د څه موضوع پر سر راپورته شوی وه. په دې به هم درته جزئیات ولرو. په پای کې به ستاسو پیغامونه هم راواخلو. نور مقالې به مشتملتیا وغواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه د خبري خپرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیسیار وایي له پاکستان او ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د غساسمن په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28 مې خبر کړی ویلي چې د روان کال په دمړی او دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې اوازې پاکستان نه ترلاسه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دا شان لیران هم د بیا ستاد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستنی شوی کورنۍ وای چې په کور دننه له سختو ستونزو او بې وسلۍ سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون د اپریل په 28 خپور کړی ویلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د اړتیا وړ بودیجې یوازې 6% ترلاسه کړي. یونیسیار ویلي چې په دې موده کې د 9.1 میلیون ډالر اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپناه مرستې اړتیا لا پسې زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې د دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,03,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغه خلکو د شمیر 10% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې. دغه راز له ایران هم په تیرو دوو کلونو کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي. نور محمد چې نږدې 6 ورځې مخکې له پاکستانه ستون شوی او اوس مهال په جلال آباد ښار کې په یو کرایي کور کې اوسېږي، وایي د خپلې کورنۍ لپاره آن نفقه نشي پیدا کولی.
او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک دپاره هیڅ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه. دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو. ژوند کې ځوانان یو، سوال هم نشو کړی چاته، چاته لاس هم نشو نیوی، خو نور مجبور یو، بېخي ډېر مجبور یو.
له ایران تازه ستون شوی یو کډوال محمود چې اوس مهال په کابل کې میشته هم لورته ستونزې سره ټکوي.
دو سال مې تهران کار درشم، از
دی وای دوه کاله په تهران کې و، مهال ته مې کار کولو، ویزه مې ختمه شوې و، پولیسو د کار لزای ونی ولا مو افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته نه روزګار شته، حیران یو څه وکړو، چرته لاړ شو، سرپناه مو نشته. د دولت غواړو چې راستنو شویو کسانو سره مرستې وکړي او دوی ته خاصه پاملرنه وکړي. دغه ستانه کړل شوی کډوال وایي د مرستو ژمنې ورسره شوي، خو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار د اپریل په 6 ویلي چې د دې میاشتې له لومړۍ تر دې دمه له پاکستانه نږدې 1,00,000 افغان کډوال ستانه شوي چې په دې کې یو شمېر یې په زور ایستل شوي. یونیسیار د اپریل په 12 په یو راپور کې دا هم ویلي چې د مارچ له 6 د اپریل تر 14 پورې بیا 9,300 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته تللي چې له دې شمېرې 55,000 کسان په زور ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له مرګلو ملتونو غوښتي چې په جبري ډول له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو ستنولو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله اکسپانه لیکلي، د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنیفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال ټام فلیچر سره په لیدنه کې ویلي چې په جبري ډول د افغان کډوالو ایستل د ګاونډیتوب له اصولو او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم ورته غوښتنې کړي، خو د کوربه هېوادونو له لوري نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان ته د کډوالو بېسارې ستنېدنې د دې هېواد کمزوری اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی. تازه پرون دوشنبه د اپریل 28 د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د دې هېواد له نیمایي ډېر نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د بشري مرستو لپاره د افغانانو اړتیا ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه او د دوی شریکان د افغانستان لپاره د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په لس ولایتونو کې نن د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي چې پاته ښار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر 15 ملي متر پورې د باران د اورېدو اټکل شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې د افغانستان په یو شمېر شمالي، جنوب ختیځو، لویدیځو او مرکزي سیمو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو امکان شته چې سرعت یې په بېلا بېلو سیمو کې له 50 تر 100 کیلومتره پورې اټکل شوی دی. خو دا چې ولې په د اوړي په دغه وخت کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي او جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې بارانونه کیږي، علت یې زما همکار احمد چیبر د ځمکې پیژندنې او همدارنګه د اوبو او د اوبو لګونې له متخصص ولی مدقیق سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ورنه همدا علت پوښتلی دی.
د دې سیلابونو وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتل فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي، خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي.
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، استعداد زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده. که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی، دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي. فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناوي سي، او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداری حالات باید د شپې د ورځې باید دوی توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د اوبو متخصص ولی مدقیق چې احمد چیبر سره په افغانستان کې د سیلونو دراوته او د چې څنګه خلک پکې ځان ساتلی شي خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ایس ای او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې یو اشاریه 9% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې د اپریل په 28 اعلان وکړ چې دا زیاتوالی 10% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیانو په بیه کې راغلی دی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ورنته په بازار کې 15 تر 17 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد ګران شوی دی.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم وایي په داسې حال کې چې وار له مخه د افغانستان اقتصادي حالت کړکېچان دی، په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، اقتصادی مشکلات زیاد وی، یو بوجی وڑل تا پا بازار کې 15 تر 17 پورې قیمت لري. همداسې که غوړي وګوري که نور خوراکي مواد تبن ګران شوی دی. او موږ زیات اندېښنه ځکه یو دغې ته چې بېروزګاره یو، نو د دغه وجې نه به موږ ډېر سخت مشکلات سره مخ شو.
خو یوازې کابل ښاریان نه، بلکې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي هم له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه بېوزلو او د ډېرو غړو لرونکو کورنیو لپاره ملامتونکي بولي. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې اوسنیو وختو کې اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې سوي دي. اقتصاد به صفر کې ضرب دی. جمهوري وایي ټول خلک بیا د دې توان نه لري، ځکه ډېری خلک دي چې د ماښام په ډوډۍ پیاریان دي.
د افغانانو داسې وخت له دې عمله اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې د روان کال په وري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 1.9% لوړوالی راغلی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا زیاتوالی 10.5% د میوو او 9.1% د بیلابیلو سبزیو په بیو کې راغلی دی. همدارنګه دغه ادارې زیاته کړې چې د غیر خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی ښکاري، چې 2.4% یې د جامو او البسې شاخص او 2.6% د درملنې شاخص په بیو کې ټیټوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ادارې د بیان له مخې د روان کال په وري میاشت کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت بیا 1.9 افغانۍ او د تیر کال په کب میاشت کې 2.4 افغانۍ و، چې د کب میاشتې په پرتله یې ارزښت کې 0.1% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار منډوي چې د خوراکي توکو تر ټولو لوی بازار دی، ځینو دوکاندارانو یې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بوجې وړو بیه اوس 1400 افغانۍ، چې مخکې له 1400 تر 1400 افغانۍ وه. یو 3 کیلویی ټیم غوړي 1000 افغانۍ او مخکې 960 افغانۍ وه. دغه راز یو من بوره اوس 1400 افغانۍ او مخکې 360 افغانۍ وه. په افغانستان کې داسې وخت د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خبره کېږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو هم ورته اندېښنې ښودلې وې او ویلي دي چې 2.9 میلیونه چې د هېواد د وګړو سمه نیمایي برخه جوړوي دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په مارچ میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په روان 2025 کال کې به میلیونونه افغانان د کمزوري اقتصاد، بېکارۍ او له دغه هېواد سره د بهرنیو بشري مرستو د کمېدو له امله د لوږې له لوړې کچې سره مخ سي.
د پکتیا د قومي مشرانو په هڅو د دوو و تر زمونو د کورنیو ترمنځ 100 کلنه پخوانۍ دښمني په دوستۍ بدله شوې ده. د مخکنۍ دښمنۍ وښکیل لوري تغییر هغې ته خوښ دی، وایي هیڅوک باید شته دښمني خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنږدي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنیو ترمنځ 100 کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډیر ښه خلک وو، که موږ د مشهران هر څومره ورغلي یو، څه موږ څه د غریب ته ورغلي یو، هغه ساخته خبر بې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ماتې تاوان وي، خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم، په یو دسترخانۍ کېنم، نه ګرځوم، دا توپکې نه کوم، دا د کوسې شیجناک مینځه کې زه نه خورم، د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یاب نه بولم. تاسې خپله شاید منطقه تاسې ول ده خاله خواخ دي دو غزوان خدای وزغور خدای موږ ته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه کی لوري دی روغ جوړی ته خواخ دی وای په خو دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پیښ شوی و. خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمیر له دوه دوه سو کسانو هم ډیر شوی او هر څوک بیل بیل ژوند ته ورپیښ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي:
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم. تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نو کورش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زور نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لوی وړکای مونږ د غومره لرو. دا خفګان سي پیکسه دا ټول خپه کېږي په کور کې. اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکای وي که هر څه وي، دا خفه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بېماړۍ تللي دي. دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه کوس.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داود وویل:
هر د داخل بنګال تکمني زرمتي گردیجی دو تا څو خاص کوم چې کومه بدی د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لره کوي. دا تاوان نه چې مازمه کلاړه، دا تاوان ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه په شي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړ یا په پور پروتا.
په پکتیا کې د خلکو د خپل منځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې 15 د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې 15 حل شوي، 14 هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختو بهیرې ټکنۍ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړی وستا ست رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سر لښبګو د مخام تشبګو په لاندې سپوندو د 35 مترو او د مخام لښبګو د سر تشبګو په منځني صفات او لاس شپګ نه بیا درنګ تاسو کول شي په سوشل میډیا هم موږ در سره تعقیب کړي. اوس هم ورزو خبر پختونخوا ته او د هغه خوانځي وستونز در سره شریکو چې انجونی پکې نشي کولای خوانځي او تلاړ شي او کزیم په کافی اندازه مالمان لري. ورپسیم ساسي پیغامونه
مو دا استادون راوستي او د مو سکول ډیر په غسره جوړ شاو د حکومت جوړ کړه د پوج هغه کې استادون نشته دي. کچې ته مو دا حکومت استادون راو نه ستاله مو به احتجاج وکړو.
فریال پنما د جنې د دویم جماز د کون کې دا چې په سکول کې استادانو د کمی مسالات راپورته کیدلو پس د خپل سبق پاړه فکرمند شوه. فریال سکول د منځني کور می په منتو کې دی چیرته کې دا وخت موجود شاوخوا در نیم سوز د کونکو ته سبقونه د خودل لپاره صرف یو استاد ده. د جنکو هغه سکول تر پنځم جمعه ته پورې دی چې پکې ضرورت د چلويخ ز کونکو لپاره یو استاد د ورکولو جوړ شوی پالیسې لمخه لګ تر لګا د اتو استادانو دی. په یاد سکول کې د پنځم جمعه یوې بلز د کونکو سوبیا فوجدار مشال رډیو ته پر 9 اپریل ویلي غواړي چې سبقونه وای خو په سکول کې استادان نشتا چې داسې د علم حاصلولو لا بنیادی حق د محرومه پاتې کېدلو خطر ده.
مونږ دوپاره ټیچرو بندوبست وکایو او مونږ دوپاره د ټیچرو سنسه وکایو. مونږ سره سره پر ریګولر ایو ټیچر ده او زمونږ سکول ته د 350 ده او ایجوکیشن کومه افسر ده میډم یاسمین. مونږ سره ډیر هیلپ کړه ده او موږ ډیر ډیر شکریا ده کو. مونږ ته په های سکول په حال کې 9 او 10 کې جنہ کو فرست پوزیشن هیڅ دي جنہ کې د چانه کم نه دي او زمونږ خپل کور او خپل معاشري د پر نه خپل کوم خپل ملک د پر سنه سکول غوړو او مخبل تعلیم کول غوړو مخکي.
په منتو کې موجود د جنکو دا سکول په 2018 کال کې د پوسټر نگرانی لاندې د کرونونو روپې په لګت جوړ کړ شوی. په 2022 کال کې یا سکول ته پر پیټیسی فند برتی شوی چلور استادانه تر ورکولو هغلته حکومت تعلیمي هلې ځلې. پا په باقاعده توګه شروع کړې وې. تیر کال په جون میاشت کې د ملازمت مودا تر پوره کېدلو پس هغه ټول استادان له خپل دندو لرې کړې شول چې داسې یا سکول د استادانو له کمی سره مخامخ دی. د منتو ځای اوسیدونکو غزنی ګول پر 29 اپریل مشال لډیو ته ویلي په سکول کې پر پی ٹی سی فنډ نه علاوه تعلیم محکمې یو بله استاذه هم تعینت کړې وه، خو درې میاشتې وړاندې د هغې تبدله له ښوونځي وشوله او اوس هغلته په رضاکارانه توګه د 12 جماعت یو مقامی جنې د یاد سکول چلولو هڅې روانې کړې دي. ګول زیاتوي دوی پر خپلو ماشومانو سبقونه ویل غواړي، خو د تعلیم په لړ کې د سهولتونو کمی له کبله داسې نشي کولی.
نائن ڈویژن پمرست بنی ڈبل اسٹوری اسکولوں یو پہلے شرزئی علاقے لنگرو یو پ منتو کی جوٹ شو دا زرباویس کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامی پمرست د جنکو دوپر منتو اسکول فنکشنل پہل کڑلے شو چلو ٹیچرونی پی ٹی سی پن نو تحیر شوی دوا کولا وچلے دو چکل پی ٹی سی پن ختم شو سکول بند شو بیا یو ولنٹیئر مقامی رضاکاری ٹیچری سکول اپنے مدد آپ کے تحت چلوی بس بند دلی تا نژد شو دا مو حکومت نه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نه وختنه کو سدسی شندر بلڈنگ تا دا سستر زرا سٹاپ موایا کی.
بلخوا مک پا دا غالا دا تعلیم محکمه زائی مشرا پروین یاسمین سرا پر واٹس ایپ رابطہ ہونے والا نو هغه مشال لډیو ته په لیکلي بنا دومره ویل چې په منتو سکول کې د استادانو کمی مسله پر پیرنٹ ټیچر کونسلز یا د والدینو استادانو شورا لپاره پر مختشوی فند تر برتی کولو پس حل کړي وا. خو تیر کال د جون پر درشما د یاد پروژې مودا تر ختمېدلو پس هغه ټولې لری کړي چې داسې یو ځل بیا هغلتا د خونکو کمی ورسره راغلې دي. یاسمین زیاتوی نه یوازې د منتو جنکو سکول بلکې پر پی ٹی سی فنڈ ارزی برتی شوی یو سلشل استادان تر لکیدلو پس د الکانو یو شمیر سکولونه هم د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. یاسمین زیاتوی دوی کوشش کوي چې په سکولونو کې نوی برتی په کولو د استادانو کمی زر ته زر اور پورا کړي. د کورمه ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه تلاسه دي. په تعلیمي ادارو کې دا وخت هغلته تر 250 زیات څوکې د استادانو خالی دي چې د تعلیم محکمې مشرانو په خبره تر سوچ ور باندې نوي کسان نوي اخستل شوي. په سکولونو کې به زده کوونکو ته سبقونه په ورخودلو مسلې راپورته کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته په اسپیتالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک لویدلې دي. دا سرکاري اسپیتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره خېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دی چې وایستا یې کار کېږي که وایستانه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی مازګر دی ورته وایي چې فلمه نوره نه درلوده ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایسته یې بیا هم هر ځای کار کېږي. که چیرې وایستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. د افغانستان هر یو د بیغې ته نشي کولای. بیا شاکن د بیغې دي په هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي. دې په حکومت نه دی سرک نه په دې کې خواري کښه دي. تر اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دي نه په شخصي کښه دي نه په شخصي خلکو پسې سرک شوي دي یا په شخصي دواخانو پسې نه په سرکاري پسې سرک شوي دي. چې هغه مثال دی څوک پسې سرک کوي چې ته دا خلک څه کوي د ډاکټران پیسې خوري نه خوري. دا ډاکټران بې وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي. دا ډاکټران دا شخصي ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي. ایا دوی شی در خپل قیمت بالا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسیدونکی یم.
خلق ډیر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لار چې بند و خلق ډیر خپه. زه په خپل تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې په خپل تل کراچۍ چلوم، خو خلق ډیر سختۍ سره مخ و. نو گیټ کولاو شو لارو د پاره، خو د مسافر د پاره وسر پورې نه دی کولاو شوی. او خلکو باندې ډیر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.